السلام علیکم د سحر وبچی دی په دې هله چې نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله او ردو ترا بولم نن چهارشنبه د 1401 نویم لمریز کال د سرطان 28مه نیټه د 2012 کال د جولای له 13 سره برابر ده د دې نیم سات خبرونه په لړ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د فرانسې پارلمان نن د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه رائے ورکوي افغان ځواکونو ته د روزګان ولایت د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو حال هم درکو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه فرانسه وی له کابل سره د اوږدمهاله همکاریو په لړ کې به د افغان ځواکونو روزنیز بهیر کې ونډه ولري واشنگتن د کابل او اسلام آباد لپاره نوي سفیران اعلان کړي دي او د امریکا کانګرس له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې حقاني شبکه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي ټاکل شوی ده چې د فرانسې پارلمان نن له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک سند په اړه رائے ورکړي د فرانسې د دفاع وزیر جان لودغان پرون له ولسمشر سره ولسمشر کریز سره په کابل کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه هغه ویل د افغانستان او فرانسې ترمنځ همکاري به د اوږدمهاله سند په چوکاټ کې دوام ولري افغان ولسمشر له فرانسې څخه وغوښتل چې روغتیا په برخه کې له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي فرانسه له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې غواړي خپل ځواکونه د روان کال تر پای پورې له افغانستان وباسي ولسمشر کرزی د سونیا له صدر اعظم سره په کتنه کې افغان ځوانانو ته د لوړ زده کړو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړې ده د استونیا صدر اعظم اندریس انسپ پرون د ارک په معنی کې له افغان ولسمشر سره وکتل انسپ ډاټ سرګن کړ چې له 2014 کال څخه وروسته به هم دا هیواد له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي د استونیا صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په هلمند کې د خپل هیواد له ځواکونو سره هم وکتل استونیا په افغانستان کې یو نیم سلپوزیان لري چې ډېر شمېر په هلمند کې ځای پر ځای دي د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو جرګې د هیواد له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې مشته د حقاني شبکه دی د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي استازو د لایحه چې په کې راغلي حقاني شبکه د افغانستان له ټولو خطرناک وسلواله ډله ده چې د افغانستان په ختیځ کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي په جهر تصویب کړه امریکایي مقامات حقاني شبکه تورنوي چې په تیر سپتمبر کې په کابل کې د امریکا پر سفارت د حملې په شمول په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي دي خو تر اوسه دا شبکه د بهرنیو تروریستي شبکو په لیست کې شامل ملنده د کانګرس یو شمیر استازي وای حقاني شبکه په دې هیله چې کېدای شي د خبرو اترو میستکینی د بارنیو تروریستي ډلو په لیست کې نه ده شامل شوی د امریکا ولسمشر دوه پخوانی ډیپلوماټان د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د نوې سفیرانو په توګه ټاکلې دي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اوباما په متحده عربي اماراتو کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر ریچارډ اولسن د پاکستان لپاره او په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال جیمز کوننګام د افغانستان لپاره د سفیرانو په توګه ګمارلې دي د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا نوې سفیران په داسې وخت کې مقرریږي چې متحده ایالات تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د خپلو محاربوي ځواکونو وستلو ته په لیبیا کې له لسیزو راهیسې د لومړیو آزادو انتخاباتو نتیجه ښیي چې د دې هیواد لیبرال ائتلاف له نورو څخه زیاتې رایې ترلاسه کړې دي د پخواني موقت صدر اعظم محمود جبریل په مشرۍ د ائتلاف د لیبیا د ملي کانګرې د اتیا څوکیو لپاره د ګوندونو په سطح په شو انتخاباتو کې 9 څوکۍ ګټلې د اخوان المسلمین پورې تړلې د عدالت او جوړونې ډلې په دوهم قدم کې 12 څوکۍ ترلاسه کړې دي د محمود جبریل کامیابي د عرب سپرلي پر مهال د استانبال ډلو لپاره چې په مصر او تونس کې انتخابات وګټل په شاتګ ګڼل کېږي د لیبیا د ملي کانګرې 140 پاتې څوکۍ د ازادي کاندیدانو لپاره دي چې معلومه نه ده چې له چا سره به درېږي د لیبیا د انتخاباتو کمیسیون د جولای د 2 نیټې په انتخاباتو کې 2 په سلو کې رای ورکوونکو ګډون کړی و دا په لیبیا کې د پخواني وشل شوي واکمن معمر قذافي له 24 کلنۍ واکمنۍ وروسته لومړني انتخابات دي چې د نړۍ مشرانو هم ستایلي دي او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد لاستای کوفیانان له ماموریت څخه ملاتړ کړی دی ولادیمیر پوتین پرون ماسپښین له کوفیانان سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړې د دې کتنې پر مهال ولادیمیر پوتین ویل د سوریې لپاره د انان د پلان څخه د ملاتړ په لړ کې به هر څه چې ممکن وي ترسره کړي دوی ویل همغه اوله څنګه چې پوهیږي له همغه لومړیو پړاونو چې تاسو د عربي اتحاد او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د استازي په توګه ټاکل شوي، موږ له تاسو ملاتړ کوو. په سوریه کې د سولې د راوستلو لپاره ستاسو د هرې هڅې پلوي کوو. موږ ټول ستاسو یو رښتینی او مسلکي سړی ګڼو، یو څوک چې ډېر شهرت خاوند دی. زه غواړم تاسو اطمینان درکړم چې ستاسو له هڅو څخه د ملاتړ لپاره به هر څه چې ممکن وي ترسره کړي. ان چې تر اوسه ماموریت بریالی نه دی، وایي د سوری کړکیچ اوس د تقاطع یو ټکی ته رسیدلی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. فرانسوی د افغانستان سره د ستراتیژیک اړیکو په لړ کې به دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په بهیر کې پراخه ونډه واخلي. افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په دریم پړاو کې پرون د ارزګان ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. هغه افغان سرتیری په اعدام محکوم شوی چې یو شمېر فرانسوي عسکري وشلې دي.
دا لومړنۍ ابتدایي محکمه ده، ځکه چې د دې نه وروسته هغوی کولی شي استناف او تمیز یا سترې محکمې ته هم درخواست وکړي.
په ساختمانی چارو کې او برېښنا او قانون په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي په دغو برخو کې د مسلکي کموالو کسانو کمواله لوی ستونزه ده. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې روسیې د دوشنبه پر ورځ د دوشنبه له چارواکو سره په تاجکستان کې د هغې پوځي اډې د قرارداد تمدید لپاره موافقې ته رسېدلې چې ټاکل شوې د 2014 کال په جنوري کې پای ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. فرانسه ویل افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو په لړ کې به دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په بهیر کې ونډه واخلي. د فرانسې د نوي ولسمشر د پریکړې سره سم ټول محاربوي فرانسوي عسکر د روان 2012 کال تر پایله افغانستان څخه وځي. فریده هوټ سیفي په ریپورت لري.
د فرانسې د دفاع وزیر وایي هیواد به د اوږدمهالو همکاریو په اړه د ستراتیژیک سند په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته په ځانګړې توګه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او پیاوړتیا په برخه کې دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي د فرانسې دفاع وزیر ژان اف لودغه د سه‌شنبه په ورځ جمهور رئیس کرزی ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به یوازې پرېنږدي. د لودغه په وینا په کاپیسا ولایت کې له فرانسوي ځواکونو افغانانو ته د امنیتي چارو د مسولیت سپارل په سمته ګروان دی او د جمهور رئیس فرانسوا اولاند په ګډون د فرانسې حکومت د دې اقدام منندوی دی. جمهور رئیس کرزی د دې کتنې په لړ کې وویل د خپل هیواد کورنیو او دفاع وزارتونو ته یې دنده سپارلې چې له فرانسې سره په هم آهنګۍ په کاپیسا کې له فرانسوي ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته د امنیتي مسولیت چارې پر مخ بوزي. فرانسوي عسکر چې د کاپیسا په ولایت کې میشتي د انتقال د پروسی په دریم پړاو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو چارې پیل کړي. فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو ستراتیژیک سند لاسلیک کړی دی. د فرانسې د دفاع وزیر وایي دا سند به نن پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شي. ولسمشر کرزی هم داشان په دې کتنې کې له فرانسې وغوښتل سو د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. فرانسه سربیره پر دې چې په ملکی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، شاوخوا 3500 عسكر په دې هیواد کې لري چې ډیری په کاپیسا کې دی ردی. د فرانسې جمهور رئیس کال د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي و چې کچرته د جمهوری ریاست مقام ته ورسیږي نو د خپل هیواد پوځي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي. سورز مخکی ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې له افغانستانه به د فرانسوي عسکرو وستل پر راتلونکي میاشت کې پیل کړي او د روان کال تر پایه به د لړۍ ختم شي. د ناتو متحدین له افغانستانه د فرانسوي عسکرو مخکې له وخته وتل بی اهمیت ګڼي او وایي افغان عسکر دې ته تیار دي چې خپله د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو د سپارلو په دریم پړاو کې د سه شنبې په ورځ د اروزګان ولایت مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې تر دې یوه ورځ وروسته نن د کندهار ښار او درې ولسوالیو ډنډ، دامن او ارغنداب امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې اړه لسیمې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د ملي دفاع وزیر په مشرۍ له کابل څخه راغلي پلاوی، د استرالیا سفیر پاول فولی، د روزګان والی قومي مشرانو او د بهرنیو ځواکونو استازو ګډون کړی وو. د روزګان والی حاجي امیر محمد اخوزاده افغان ځواکونو ته د روزګان د امنیتي چارو پر لیږدولو خوشي وشوه او زیاته یې کړه چې افغان ځواکونه اوس پیاوړي سوي او د دې مسولیت ترسره کولو ته چمتو دي. د په ورته وخت کې له مرکزي چارواکو او د بهرنیو هیوادونو له استازو وغوښتل چې له دغه ولایت سره د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي.
دا ولایت چې خلک په بدنامۍ پیژني، موږ کوشش په دې کې دا کوو چې دا ولایت نور د صلح، د امن او د ترقی په ولایت په نامه باندې خلک وپیژني. نن هغه ورځ را رسېدلې ده چې د افغانستان اسلامي بیرغ موږ تاسو خپل په مچه ټینګ کو او په خپل خاوره کې خپل په اوږو کې شخ کو. تاسو د روزګان ولایت یو خاصه توجه ورته وکړي. د روزګان ولایت خپل د ځان څخه برق نه لري، د خپل د ځان څخه یو زراعتي بندونه نه لري چې دوی دین ته زراعت دین ته واخلي، خپل مزکی اوبه په اوبه باندې خپل مزکی خړوب کی او یا برکونه دین تولید کی.
د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم ورداګ وویل چې په تدریجي ډول به د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د شاغلی ورداګ په خبره چې د دې پروسې د پای ته رسیدو وروسته به بهرني ځواکونه خپل هیوادونو ته ځي او افغانان به خپل هیواد ساتي.
موږ د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت منصوبین په خپل مسؤلیت او تاریخي رسالت پوره پویو. نن ډېر د افتخار او نیکمرغۍ او خوښۍ ځای دی چې په داسې یو ولایت کې چې د افغانستان نننۍ بې ترهګرۍ، تهجر او تروریزم پر ضد پاڅون له هغو ځای نه پیل شوی دی او د لرغوني یو سپان د هلمند، څیرمه او روزګان په ولایت کې راغونډ شوي یو چې یو ځل بیا د خپل امنیت او راتلونکي سوکالۍ او هوسایۍ مسؤلیت او دنده د خپلو غښتلو شازلمو او د ګران هیوادوالو مټو ته وسپارو.
د روزګان د امنیت چارې په داسې حال کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې ټاکل سوی تر دې یوه ورځ وروسته نن د چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار او درو ولسوالیو ډنډ، دامان او ارغنداب امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل سي.
د محمد صادق رښتینی په رپورت کې موردل چې پرون د اروزګان امنیتي چارې د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو په لړ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شو. ټاکل شوی چې نن د کندهار ښار، درې ولسوالیو ډنډ، دامان او ارغنداب امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو افغان سرتیری د پنځو فرانسوي سرتیرو د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی دی. دفاع وزارت وایي دغه سرتیری عبدالصبور نومیږي چې تیر کال یې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې پر فرانسوي عسکرو ډزې وکړې او پنځه سرتیری ووژل. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن په دې اړه دفاع د وزارت له ویان دولت وزیري سره خبرې کړي.
د افغانستان د دفاع د وزارت یو تن ویان دولت وزیری ویل کیږي هغه عسکر چې په کاپیسا کې په فرانسوي عسکرو ډزې کړې وي او څو تنه پکې وژلي وو هغه محاکمه شوی ده. ستاسو معلومات څه دي؟
د چنګاښ په 15مه نیټه باندې د 201 سلاب کلی اردو محکمې د هغه سرتیری په حق باندې چې د فرانسویانو په وژلو باندې متهم وو محکمه دایره کړه. په هغې کې سرتیری ته د اعدام جزا واورول شوه. دا لومړنۍ ابتدایي محکمه ده، قطعي حکم نه دی، ځکه چې د دې نه وروسته هغوی کولی شي استناف او تمیز یا سترې محکمې ته هم درخواست وکړي.
نو دا یو پوځي محکمه وه او بله پوښتنه دا چې دغه عسکر د څو سرتیرو، فرانسوي سرتیرو په وژلو باندې محاکمه سو؟
تاسو معلومه ده شفافي محکمه دا تیر کال د سرتیری باندې د فرانسویانو د وژلو اتهام و چې پنځه سرتیری فرانسوي سرتیری وژلي وو.
وزیری صاحب په دې وروستو کې ډېرې داسې پېښې وشولې چې افغان عسکرو په بهرنیانو باندې ډزې وکړې او وژل شول. آیا داسې نورې دوسیې هم محاکمو ته سپارل شوي دي دغسې سرتیرو؟
هره مسله چې په اردو کې واقع شي، که هغه د ترور، د وژنو یا یو کوم بله مسله وي، جنایي حقوقی هر مسئله چې وي هغه محکمې ته سپارل کیږي او موږ پوځي محکمې لرو د هغې په حسله باندې تحقیقات کیږي وروسته تحقیقاتونه ضرور وي هغوی ته جزا ورکول کیږي.
آیا داسې ارقام نسی ورکولی چې څومره دوسیې اوس موجودې دي د همدې ډول دوسیې د افغان سرتیرو؟
دقیق معلومات نه لرم خو دوسیې موجودې دي.
د دفاع وزارت وایي یو افغان سرتیری د پنځو فرانسوي سرتیرو د وژنې په جرم په ابتدایي محکمه کې به اعدام محکوم شوی. په دې اړه مو د دفاع د وزارت د ویان څرګندونې واورېدې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د فرانسې پارلمان نن له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک سند په اړه رای ورکړي. د افغانستان ولسمشر د استونیا له صدر اعظم سره په کتنه کې افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په پاکستان کې میشته د حقاني شبکه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. د امریکا ولسمشر دوه پخواني ډیپلوماټان د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د نوي سفیرانو په توګه ټاکلي دي. په لیبیا کې له لسیزو راهیسې د لومړیو آزادو انتخاباتو نتیجه ښیي چې د دې هیواد لیبراله ائتلاف له نورو څخه زیاتې څوکۍ ګټلې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې له استازي کوفی انان له ماموریت څخه ملاتړ څرګند کړی. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. جانقه الکوزي د نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په لرې پرتو سیمو کې د خلکو د اندېښنو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د کندهار په کرز کلي کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي کورنۍ پکې ژوند کوي، خلک له لومړنیو اساسي خدمتونو څخه محروم دي. ورځپاڼې لیکي کرز یو زراعتي سیمه ده، خو افغانستان ته د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره د دې سیمې اوسیدونکو ته حیاتي خدمتونه نه دي برابر شوي. د کرز خلک اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او کندهار ولایت ته د پام په کمیدو سره به د دوی امنیتي ستونزې نورې هم زیاتې شي. د کرز یو شمېر اوسیدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د سیمې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله ډېره زیاته ده او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به دا واټن نور هم زیات شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي که څه هم چې د وسلوالو لیکي بیخي له منځه نه دي تللي، خو طالبان له دې وروسته په سیمو باندې د پوره واک ساتلو توان نه لري. افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان هم کولای شي چې د خلکو امنیت وساتي او د طالبانو له لیکو سره د خلکو د یوځای کېدو مخه ونیسي. آلمانی ژبې خپرونې شپیګل آنلاین د طالبانو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي طالبان لا هم ځینې داسې کارونه کوي چې غواړي خلکو ته خپل زور وښیي او داسې ذهنیت ایجاد کړي چې دا یوه مطرح شوې ډله ده. خپرونه د کابل په شمال کې د وسلوالو لخوا د یوې افغان ښځې اعدام ته اشاره کوي چې په زنا تورنه شوې وه. شپیګل آنلاین زیاتوي دا پیښه ښیي چې وسلوال طالبان تر اوسه له پښو نه دي غورځېدلي او په عین حال کې دا هم ثابتوي چې افغان حکومت په حالاتو پوره واکمن نه دی. د خبرونې په باور د دغې ښځې د اعدامولو ویډیو دوه ډوله غبرګون رامنځته کړی دی. له یوې خوا ښیي چې طالبان په څومره بېرحمۍ او ظالمان ډول په خلکو کې بیر اچوي او یوه ځوانه ښځه د محکمې له حکم پرته وژني. له بلې خوا په ځینو لویدیځو هیوادونو کې غبرګون بل ډول و او خلک پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لس کلن حضور او میلیاردونو ډالرو په لګښت سره سره په دې هیواد کې د وحشت او بربریت دا ډول اعمال ترسره کیږي. د خبرونې په باور تر ټولو مهمه خو دا ده چې دا پیښه د کابل په شمال پروان ولایت کې شوې او په دې ولایت کې د طالبانو کوم مهم مرکز هم نشته.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوریدل. نورستان والی تمیم نورستانی د وسلوالو طالبانو له دوو بریدونو روغ رمټوت، یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور شپیانې. طالبان بیا دعوه کوي چې په برید کې درې پولیس وژلي، خو چارواکي د هغوی ادعا ناسمه بولي. په دې اړه پام وکړئ د روح انوري رپورټ ته.
د نورستان والی تمیم نورستانی د وسلوالو طالبانو له دوه بریدونو روغ رمټ ووت. په دغه برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. طالبان بیا داوه کوي چې په برید کې درې پولیس وژلي او ګڼې ټپیان کړي دي. د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه ولایت والی تمیم نورستانی غوښتل چې د واما ولسوالۍ اړوند د کوردر پر سرک د کار پرانیسته وکړي چې د وسلوالو طالبانو له دوو کمینونو سره مخامخ شو. هغه وای په جګړه کې لږ تر لږه شپږ وسلوالو برید کوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. له کومو ځایونو چې وسلوالو طالبانو بریدونه کول هغه اوس ټول د پولیسو په واک کې دي. غلام الله وای دواړه ټپیانې روغتون ته رسولي چې ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه ښودلی دی. هغه وای والی او نور مسؤلین روغ رمټتي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد به دعوه کوي چې په برید کې یې درې پولیس وژلي او ګڼې ټپیان کړي دي چې دولتي مسؤلین بیا دا دعوه نه مني.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په ساختمانی چارو او د اوبو برېښنا او قانونو په برخو کې د افغان ولسمشر لوی سلاکار په دې برخو کې د مسلکي کسانو کمواله لوی ستونزه ګڼي. انجینر یوسف پښتون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د زیربناو یا بنسټونو په اړه په بین المللي ورکشاپ کې ویلي چې افغان کارګر باید د پروژو د عملي کولو لپاره خپلې وړتیاوې لوړې کړي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اندونیزیا د متخصصانو یوه ډله په افغانستان کې د بنسټونو په برخه کې د کارکوونکو د وړتیا د لوړولو په اړه څېړنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په رپورټ لري.
د مسلکي خلکو کموالی یا د سم مدیریت نه موجودیت هغه لاملونه یادېږي چې په افغانستان کې د بنیادي تاسیساتو د پروژو د شامل کېدو مخه نیولې ده. په ساختماني چارو او د قانون او انرژي په برخو کې د ولسمشر لوی سلاکار انجینر یوسف پښتون د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د بنسټونو په اړه په یو ورکشاپ کې وویل اوسمهال افغانستان د مسلکي کارکوونکو له کموالی سره مخ دی.
مشکل افغانستان په تور کلی پیسې نه است، کمبود ظرفیت انساني
په عمومي توګه د افغانستان ستونزه پیسې نه دي، د انساني ظرفیتونو او په انساني ظرفیتونو کې د پلان جوړونې کموالی راځي. راتلونکي ته پلان جوړونه او دغه پلانونو رامنځته کول شامل دي چې د عملي کېدو وړ وي، خو کله چې یو پروژه عملي کوي په زرهاو او په لکونو مسلکي کارکوونکو ته اړتیا لري. نن که وغواړي د کابل په بازار کې 15,000 کارکوونکي وګماري فکر نه کوم چې پیدا کړي. په داسې حال کې چې یوازې د نوې کابل پروژه له 1.5 تر 2 لک ساختماني کارکوونکو ته اړتیا لري.
په عین وخت کې ټاکل شوی چې د انډونیزیا د متخصصینو یو ډله په افغانستان کې د بنسټونو په اړه د کارکوونکو د وړتیاو لوړولو په اړه څېړنې وکړي. د انډونیزیا د متخصصینو ډله چې د دغو څېړنو لپاره افغانستان ته راغلي هیله ښیي چې په دې برخه کې به همکاري د افغانستان د بنسټونو په اړه د وړتیاو لوړولو سره مرسته وکړي. د دې ډلې استازي هنري سموري وایي هیواد به له افغانستان سره همکاري وکړي چې دغه هیواد د بنسټونو په برخه کې د ظرفیتونو له پلوه پر خپل پښو ودرېږي.
Commitment towards Afghanistan development has been indicated by our active participation.
Indonesia mana da chi da Afghanistan da parmaghtag la par da de hewat sara da zirbanaw pa barkha ki la nadiwal miyarono sara barabar hamkari wakri. Mujla da hewat sara khpali hamkari satu chi Afghanistan par khpal psho wadareji. Da Indonesia dawlat la 2015 kal raisi pa salguna Afghanan pa shul barkho ki rozalidi chi pa da barkho ki shona rozana rokhtia karana sh hukumat wali aw democracy shamil da.
څنګ د چار چرنکی بیا پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په تیرلس کلونو کې د هیواد بنسټونو ته لازم پام نه دی کړی. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دغو کلونو کې د کرنې د اسره کولو او د برېښنا د څوبندونو د جوړولو لپاره کار کړی وای. ځینې کتونکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د نړیوالو د رول راکمېدو سره د بنیادي تاسیساتو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره په افغانستان کې لازم کورني ظرفیتونه نشته چې باید په دې برخه کې لا ډېر کار وسی.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه.
یو کانډای ل خپل المانی ملګری سره یو ځای د نړۍ په تر ټولو خطرناک لارو او سرکونو د ریکشا په ذریعہ سفر پیل کړ چې هدف یې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ماشومانو ته د سرکس لوبو خودل دي. یو څلوېخ کلن عدنان خان او د هغه ملګری انیکا شمیدینک د استنبول په مقصد دغه 1000 کیلومتر اوږد سفر څکم یو ونې مخکې له کابل پیل کړ. په دې اړه نور د نوریاس نوری پر رپورٹ کې
دغه سفر دوه هدفونه لري. یوې خیری مؤسسې ته د پیسو راټولول چې په جګړه ځپلي افغانستان کې د ماشومانو د خوښۍ لپاره لګوي، او هم د خپل سفر په اوږدو کې مهاجرو او یتیمو ماشومانو ته د سرکس د مهارتونو ښودل چې د دغو ماشومانو ژوند روښانه کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې عدنان او انیکه په کابل کې اتمې اشتې تیرې کړي چې دغه سفر لپاره تیاری ونیسي. عدنان د جولای په 11مه د ځمکې له لارې له کابل د جلال آباد، او ملګری یې هم د هوا له لارې د اسلام آباد پر لوري سفر پیل کړ. عدنان د افغان پولیسو په ملګرتیا په خپل زیړ شنه او سپین رنګ رکشا سره چې پر خوا یې د سرکس عکسونه کښل شوي وو تر جلال آباد او د تورخم پر پولې له اوښتو وروسته پر هغې لارې دغه اوږد مزل پیل کړ چې په اوږدو کې د برمته نیونې، ځان وژنې او د وسلوالو حملو خبرونه غیر عادي نه دي. عدنان د ټلیفون په ذریعه فرانس پرس آژانس ته وویل چې د بالاخره له څو ساعتونو مزل وروسته خپله رکشا د پاکستان خواته تیره کړه. دی وایي د سفر بل هدف یې پېښور دی چې هلته به ماشومانو ته لومړنی نمایش ښکاره کوي. عدنان وویل په دغه سفر کې به پولیس هم ملګرتیا کوي. د عدنان او شمیدنګ دغه سفر به چې له پاکستان او ایران تیریږي او تر ترکیې پورې رسیږي دوه میاشتې وخت ونیسي. دوی به د خپل رکشا په ذریعه په متوسط ډول د ورځې 300 کیلومتره مزل په شپږو ساعتونو کې وهي چې په ډیرو ځایونو کې به د هوا د تودوخې درجه تر مثبت 50 درجو پورې رسیږي. د فرانس پرس په وینا دواړو ټینګه اراده کړې چې د افغان ګرځنده کوچني سرکس یا MCC لپاره ډېرې پیسې راټولې کړي. د دې مؤسسې په مرسته په هرات کې یو ښوونځی فعال و چې په دې وروستیو کې د مالي منابعو د نشتوالي له وجې بند شوی دی. عدنان دې آژانس ته وویل موږ دا حقیقت درک کړی چې MCC د دوی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره ډیر مؤثر دی، خو د تبلیغاتو په برخه کې چندان خوند نشته. هغه زیاته کړه همدې ټکي ته په پام سره دوی دغه اقدام ځکه وکړ څو خلک خبر کړي چې په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې یو رښتینی ټولنیز سرکس په فعالیت پیل کړی دی. عدنان چې ژورنالیست دی او په استانبول کې اوسي، په تیرو 10 کلونو کې په منظم ډول افغانستان ته سفرونه کړي. د فرانس پرس په وینا کله چې هغه له دې آژانس سره خبرې کولې، نجونو یې د رکشا تر خوا سندرې ویلې، د تینس توپونه پورته پورته اچول، او هلکانو هم په اتڼونو ځانونه پورته پورته غورځول. د دې سفر تنظیمونکي وایي سرکس له فکري پلوه تمرکز او ډیسپلین پیاوړی کوي او هم ذهنونه روښانوي. شمیدلینګ وویل کله چې ماشومان د سرکس ابتدایي لوبې زده کوي او صحنې ته ځي، په خپل ځان باور زیاتېږي. دوی داس د کوي چې په څه ډول خپل احساسات بیان کړي. دوی ته د باور کولو او له نورو سره د خپلو افکارو د شریکولو طریقې ورخودل کیږي. د افغان ګرځنده کوچني سرکس یا MCC مؤسسه وایي له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې چې د طالبان د واکمنۍ په دوره کې په سندرو ویلو، نڅا او فرهنګي جشنونو بندیزونه لګول شوي وو، 2 میلیونه ماشومانو ته خپل خدمات رسولي دي. د فرانس پرس په وینا په پاکستان او ایران کې به د دوی د سرکس رکشا له هرو 3 ورځو سفر وروسته په لویو ښارونو کې درېږي، او په یتیم خانو، روغتونونو او د مهاجرینو په کمپونو کې به د ماشومانو لپاره تفریحي پروګرامونه جوړوي. عدنان وایي دا به ډېره ښه خبرې وي چې که دوی وکولی شي په دغه اقدام سره د MCC مؤسسې لپاره چې سمدستي مالي منابعو ته اړتیا لري ډېرې پیسې راټولې کړي. خو له دې زیات د دې مؤسسې له فعالیته د خلکو خبرول هم ډېر مهم دي.
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلابیل خبرونه د خپل موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ، او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
د ژوند رنګونه
سونم عائشة
لكم جي رغليته
زيد اين رغليه
صباح رغلي
دي وافتاش باي
اتصل بار رغلي
شكر دي بار دغري
دلت زيني ميرمني اللي دلكي جيتي بتندي باني خال لري كانه خزيني ان لري كريس دي باكل باني مال ماتركي
داغ چمون ودا وشي دا ضرور لګي چا ودانه وکړي نه لګي
ولي يواز يا ميرمني چ ودي کړي د خال لګي نور نه لګي
دا شروع نه دغه څه شوي دي
دي مواد شي دي کانه لري د سفري ګل کې ويني غوندې مواد شي دي
د خپل غرزي خپل مواد يرسي دغه دای سندور وته وای خالته وای بیندی
ها یواز خال وای کی په دغه غړه کې رسیدا د چي ده
دا منګل سوتر ده
ها
دا غم د درې شم ضرور شي چا ودا وشي منګل سوتر خال او سندور د درې ضرور وای
د خال د چوران سی کنه د ورځی مثلا مخ پری من د ورانسی څوک د لدی ورځی خال وای
رضا پیز بس د خال ټول وای
د هین میرمنه چې ودی شوې کنه یواز پم د خال او سندور باندې مال میګی کای کال یکم بدن رضی
کله کوم بدن رضی ا رضی
سره کوم بدن رضی
سزا لباسه
کلاودشی بیا رنگ رنگ لباس هم واندی خالم وای سندورم وای
چه څنګه تیری ولاله درې چکی
نه می ورور ده
هکې تاسو معلومات راکې دي خار پاکل دي ته هم ډیر معلومات ورکاو دا سره رقم ده
دا زمونږ سابقانه دا ریواچ پات شوې ده چې کلم کوم مېرمن چې ودشي دا خل ورته ضروری ده لکه جنې چې صدا جمعي اغستی او چې کله ودشي هغه رنگ رنگ سره کلی اوندي
تاسو د ازادي رادیو سهارنه خبری مجله او د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د سهار 9 بجې کې دونکو د دوهمه خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور لتاس